سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجې د زموږ غږ داتا د رادیو نوري په مکه د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو لمخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د بالا مرغه په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امر الدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی اوسیدونکی دی دغه پیښه یې ازادي راډیو ته نن تایید کړه. ویلي دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي له امله په دغه ناروغۍ اخته شوې ده. تکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل ایکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسودې کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړې د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوې او له قید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړي پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19مه په غزه کې د اوربند نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس درې دېرش یرغمل خوشی کړي. په نننیو شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان ښودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همداراز د کرکټ له نړۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپیونز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې لوبیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوله او تر دې دمه پورې استرالیا توپوهنه کوي چې د 15 ویکټو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپوهنه بیا هم بیټنګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. پرون هم افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنګي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده.
دا یو دوه درې ورځې ته بي کېدلې بس خدای خو دې دل اسی دغه سی شو درد وو جړلې نو کله دې و درې ورځې ورسته بیا د مرز ور پېشت
د دغه راپورونو تفصیل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځه اوریدل شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې ټولګې ته مو به هم خره غلاستو ام په بدغیس کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا ریاست په دې ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیښه خبر ورکړی د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیښه د په دې اړه د ابدی سپوږمۍ راپور ته وښی.
د بدغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړنی یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلی کې ثبت شوې او اغیزمنه یوه 15 کلن انجلۍ ده. په بدغیس کې د طالبانو د عام روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بدغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلن انجلۍ ده چې د بالامرغاب دی او کلي اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فل شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولیږل شي. د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې انجلۍ د کورنۍ لغړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2024 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه نه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جمعات په جمعات، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بدغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بود خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کیدل. نن پښتنه کوله چې ماشوم څو کلن دي، خو وس واکسین د پخا پرتله ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي په دروازه کې یو غلې غږ وکړي که څوک وروته لخوا کنه تریزي. هلته چې باید په جمعات کې دوی یو ساعت ودرې، دوی لس دولس دقیقې درېږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دي، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتله د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکي هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاده خدای یاد خدای
ډیر وخت سوای چې نسو کولای خپل ماشومان او وړ خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتلل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه برخپله ایکس پاڼه دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړای او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزړن مثبتې پیښې موجودې دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلی د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلي اوسیدونکی دی، د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپلې ماشومې کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې، په دې اړه دغه مرکه واورئ بیرته خبرونې ته راګرځو.
دا راته وایي چې د تاسو ماشومه چې د پولیو یا هم ګزارن وهلې دا ویل کېږي، دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه؟
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په یو کال کې معلومات وو چې شوی وو، او نور داسې معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه وو. واکسینونه خو راځي کله تیریږي، موږ هم نه وو مقصد دغه شرایطی په کوڅو کې سرخی واکسینونه خو سوی وو، مقصد دغه نو معلومات نه و راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه. واکسین ما خپل نه دی کړی، بس دغه چې په کوڅو کې راځي په کلي کې دغه شي کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار.
څو ماشومان لري؟
نه دانی واکسین دا کوچنیان لرو، یو هلک دی اتم جنې.
دغه لورکۍ مو چې ګزارن وهلې دا د دې عمر څومره دی؟
بس پنځه کاله یو څه کم دی.
ولې دغه د واکسین نه بې خبره وایي که ډېر مهم درته نه؟ ولې مو واکسین نه تعقیبوه؟
داسې مهم دا زموږ اطرافي خلکو ته داسې مهم ښکاري هم نه، او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینک لرو، د هغه کلینک څخه کله دا اطرافي ولسو ته راځي، او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعضې وختونه بس پاتېږي، د دغه خلکو څخه هم پاتېږي، دغه چې راځي په دا کوڅو کې ګرځي. او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې وه ولسوالۍ ته.
ولې مو رسیدګي ونه کړه؟
خو موږ د اطراف خلک یو نه رسیدن د رسیدګي نه څه کولی، ګوښای وڅخه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښای.
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده، ویل کېږي چې کور په کور اوس واکسین نه کېږي. تاسو څه وایئ؟ یا په دغه څو کلونو کې همداسې د واکسین کارکوونکي کلی په کلی ګرځي او کنه؟
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکوونکي د واکسین ګرځي، مقصد داسې ګرځي چې دغه خلک هم د دغه خلکو څخه پاتېږي. دغه کارکوونکي چې ګرځي کله موږ کلی کې یا اتمه چرته لرو یا لس مسجد ته لرو، و دوه مسجد ته راسي یا درو ته راسي، درې و څلور دغسې پرېږدي ولاړ شي، دغسې کارونه پېښېږي. جماعتونو ته راسي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې یا ولا مبینو ته د رانسي ورته، نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونجي کې نار کې پاتې شي. موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو، دا کوم واکسین نور څه دپاره دی؟ کله وایي د شیرې دپاره دی، د تورې غاړې دپاره دی، کله وایي د دغه پولیو دپاره دی.
که بیرته را وګرځو، دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایئ چې څنګه پوه شوئ چې دغه ناروغه ده، یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه سوئ ورته؟
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې، بس داسې خوله یې خوږېدله، بس دغسې د پښو درد و، ژړله یې. نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ورپېښه شوه، بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږاوه، دا مخ یې عماس کړی و. چې موږ دغه روغتون ته ورسته، بس هغو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه، ابله بیا ودا کلینیک ته دغسې معلومات ورکړي داسې ماشوم دی داسې ناروغي ورپېښه شوې.
اوس ډاکټران څه وایي چې راتلونکی ده دې ته څه ورپېښېږي، څنګه به کېږي، تداوي یې څنګه ده، په دغه اړه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي انشاءالله وایي اوس مقصد په سل کې اتیا فیصده یو جوړوالي ته دی، شل فیصده پاتې دی، انشاءالله هغه هم امید شته چې جوړ شي. بدن یې ټوله یو څه پړسوب لري، مګر هغه خوله یې لږ شتمه شوې ده، سترګې یې هم داسې ورسره کږه ده، دا مخ یې ډېر عماس لري پړسېدلی، معلومېږي دا اوس تر پخوا ډېر پړسېدلی دی دا مخ.
هغه کسانو ته چې په کلو بانډو کې ژوند کوي، لرو اطرافو کې ژوند کوي، تاسو څه وړاندیز ورته لرئ؟ دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي، څنګه باید تعقیب کړي، او د یو ماشوم آینده څومره دې پورې نښتې ده؟
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي، اول ولسوالۍ ته، بیا اطرافو ته، کلي په کلي باندې دا خلکو ته ورکړي، چې هغه خلک د خلکو په لاس یې ورکړي، چې هغه خلک رسیدګي ورته ولري، تاینی شي راشي په دوه کوڅو کې وګرځي نور ګرځي پایته پریږدي بالاجي خپل برتا خپل پیسې واخلي ورڅخه د خپل شکل مزوران دي خپل پیسې واخلي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کې کو واکسین نشي بیا هم دا شي مشکلات سره مخ کیږي چې یا ماشوم پلاچ شي یا خلک راشي یا سترګه راشي یا لاس وچی دا مشکلات سره مخ کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو موندلای شي.
ازادي رادیو ته بیا هم خراغلست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسولین او ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ کې ذکر شوی او زینو کسانو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو زین کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
افغانستان کې د نوې ملسیزې د کورنیو جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه شوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي بشیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوسی اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و، لکه د افشار پیښه، دشت لیلی پیښه شوه، د قلعه جنگی پیښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو دوی دوسیې الهي محکمې ته واستول شول. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهې د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي رادیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړی چې په خبره یې په دې دوره کې بدترین جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې لوري د حق نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلې چې اوس په واقع نسته او په خبره ټول ژوندې دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم له ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلا شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپل خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویار ګډون وکړو او هم د خپل هغو ویارونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو پترس کې ترلاسه کړي او وړاندې کړي دي.
د غراس پخوانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې دا ایده به ارزښت او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو د دغه جبهې د دغه اقدام او ادا او پاړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملړ کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وزل شوی دی.
دولتی وظیفه کې وکور راته ډېر ستر انقلاب او د مجاهدینو د مت ترمنځ په افغانستان بچی بچی خبر دی چې دوه تر کم او دیو بل بی ګناه اولاد شهید کی. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتو محکمه کې دلته راکښ کې دوه پوښتنې وکړي، د افغانستان د ولس نه سره مخکې خلکو نه پوښتنې وکړي چې د خلکو څومره ظلمونه کوي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالې په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان ټول بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دي. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دی، دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافع او د پاره جنگ دی. زما په نظر باندې کده سی یو محاکمه ای لکه آی سی سی هم دغه د لاهي محکمه او یانو دغه جنایتکاران یي نمونه ای هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پورې کړي.
په افغانستان کې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هېواد کې د بېلابېلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو، آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2018 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال پسرلي کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو په ترڅ کې د جنګي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو، خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاس کې د طالبانو د مشر شیخ حبیب الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سی د اقدام رد کړی وو او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په خبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنځمې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یعنی آی سی سی پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي، او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې لګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشټوالي، د کار نه لرل، روغتي او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسی او د شړلو لګوښ سره مخ دي. یو شمېر دغو میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیه له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د د طالبانو له واکمنې دوه وروسته افغانستان او ترکیه ته پناه وړي، خو هلته هم هر ورځ له محدودیتونو ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډیرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتې یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلاس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن می ضعیف شوی، ډیر ژر ستړی کیږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو او پخوانی زده کوونکو مریم د چی وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو یې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې ښوونځي ته تلو موږ ته به یې د کمخونی فلوکسید تابلیت راکول چې اوس له هغه هم محرومه شوی یو او د اخیستو توان یې هم نه لرو.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له زیږون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوې، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسه نه لري.
زاینه پاتې کومه سر میره باندې څرخی، هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. دوه مسر خسته کیږم. ډاکټر تم لاړه مره ته ویل چې اوس په ندې کومه ده او ډیره شدیده کمخونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوی دی او کله چې خو ما کار کول د ځان لپاره به می سره وخه واخیستله او صحیح خوړه به می خوړه. اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب دی، د دې شایعاتو د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمخ ناروغي پنجو او خزو کې د میاشتنی ناروغي او د ماشوم د زیګون لامل رامنځته کیږي او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو لامل د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د خزو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزانه خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای سي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای است.
باید هڅه وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خواړه، نخود چې شور نخود ری جوړیږي، هغه خواړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري، او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبینو لامل د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوږي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري، خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدماتونو ته د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې د نیمې نړۍ خبرونه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرونه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالامرخه په یو کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغمل و اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن شپه کې یرغمل خوشې کړل او په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان د اسرائیل لخوا آزاد شول. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2 پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسودو کې چې د متحدو ایالاتو پرونه د اسامبلې ته وړاندې کړی، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسودې کې پر دې ټکي بیا ټینګار شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و درشکاله نده. با خبرش پارل از کاله ولانده. لداسی چا سر دیده کوشده وش بچه. هغه سره په نشه ای توکو روک دی و. د بی بی زینب په چیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن و ستون دو سره مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تله ده امی خسرگنه ای اربانده ظلم کهی.
نن ام دا موضوع چی رو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشه یي توکو روږ دیدي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نپوهیدلو چی چت خوی، خو کلا چی پودر وچ خول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چ خولو تا مخکره موگ بستر کر تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای موگ بارتوائل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نه سب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې نسته چې میړه به راشي، بیا به درملنه وکړي خو رانغی، اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کال سوال چی کرده ندهی راغلی. تو رو سمی پر دیری سخته ای زوند وکر. لدی و روستایی نسم کولی. اولادونه می لگ خیترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوای. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فک میګم د زبا خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم؟ می قسم زندگی ر هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. موتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، اغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې د داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه و، پنځه لورګانې به خوند پوراري و، د ښځې بیچاره خپل مقاومت کوم مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا ساده غلند سره په کور کې ساتل و، ستر کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده و، هله ټکل ویم کول او غل مغل ویم کول، ژړلې به کم وخته چې ډېرم لیدلې دي چې پریخي دي. مثال لورګانې خپل خرڅ کړی دي، ماشومان خپل خرڅ کړی دي، احتیاج مو ته بس دغه حالتونه دي. په پاک دي سر دښمن د قسمت دي د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه څه د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې.
څنګه په مخه لاړ شي؟ بیچاره ناستې ده، خدای لیدن مغه وهل هم خوري، ټکل هم خوري. نور کورنو کې به مخکې پخوا کار کوه، خلک اوس هم بیچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بیچاره ګانې نه خود پاکوي. دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې، او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې هغه جنګ و غالمغال او مغه وهلو ټکل تیروي. سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه ورور هم دغسې ده. نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې. نو خدای لیته ناست یم هغه وهلو ټکل تیروي، نو څه به کوي؟ تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري. نو نوې چې دا آینده به څنګه کېږي؟ سر د دې نه مخته وایي چې والله چا سره لاره درلودله. اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د همه زوی باندې مثال واده وه، بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښنه، بس ډېره ښایسته جلۍ یې کوه. خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دی طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتللې د دې ځینه. نو اوس شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، خو بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې عامه وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. د دې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوستو کوم اشنایې ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاړه. خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی ورور معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودی بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به تاسو ویل څه وي؟
نړیوال کورنۍ ته الله تعالی دا د نیکو کې ځکه چې خپل پیګم دوی هغه باندې په خیک دی وې د شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې د مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شهر ته دی په رینې چې به تاغ بل غام لرن شي غرن شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبري دي او که به خیده باندې تلین به مجبور ده چې پرې دي باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ راو سیغن روړې نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمنه ته نو خوشاله تل سوک نو سي
ته جنې چې په د سړی باندې دی ودیږي چې هغه په نشي توکو باندې روک دی وی دوی بچو کا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګه ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مخاله نه مخ ژوند تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول یې ورکړي ځکه چې هغه سیاسره بیچاره په هر ډګر کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې حدا پورې چې اخزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیږي په ځان باندې سیخ باندې به وهله پور باندې به وهله شې د پولاري کور کې بیا جنگ ده خبره ده پولاري کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدی چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوکړي چې دغه نفر ته لور ورکړي دا موتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دی وي بنګاله کورمون کور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څوک هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کې ټول کې او چې خوشاله اوسي خیمه موسي بس هغه د هغه ژوند ده هغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشاله اوسي چې آرامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هیڅ ورته دا پکې نه آرامه وي هیڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مو لیده حالکه مو لیده هغه وخت هلک د خبر نه معلومېږي د ناست او پاسه نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعا چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه مونږ ولیده مونږ خبرې فلانکی فلانکی زوی دغسې دی ورکه لور دي ورته دغه مور او پلار او خور او ورور باندې اړه لري چې کله خپل لور ورکوي باید پوښتنه ګڼګنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو خځه لګنو ستوند سره یوازې ورته پریکتی
نو زه ترا چې دی دوه ودونم کړی دی او بچیم لري او بهم دغه مشکل چې نشي کوي خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره الله سوال کړی دی خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خپل ژوند الله سوال کوي خدای پسند کې چې دغه کومه میرمنه دا یا بچی دی هغه تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډیر زیات مشکل شي زه ترا خلک دې سشتره چې خزي لري او هغه د پاره به تلې دی کلونه کلونه هغه په کور ناست دی یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه د سژوند چې نه کولای شي پری دی او نه کولای شي چې سم ژوند وکي او لکه څنګه چې موږ په ټولنه کې دا راواز دی چې یو ځل یو چا ته وعده شول نو تر مرګ به دغه سره اوسې غی نه خلاصې دل هم نشي زه خپل د سده ډیرو مېرمنو شاهدای مچمالی دل دی چې سوار لس کالم کیږي لس کالم کیږي شپږ کالم کیږي خاوند دې تلې د کور څخه په نشو باندې اخته دی او دا ناست ده او کچې ته دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تیریږي غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنې نه ورکوي نو هغه سخت او ددمن ژوند تیری ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بخي اخته شوي دي اته ما د کورنۍ لیدل ته چې بچی لري ډېر بچی میرمنه یې هغه بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړل ډوډۍ نه لري وبنه لري خو به ډېر سخت مشکلات تیری به ځینې کورنۍ د سړي چې د خسرګنې سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امه میرم او تات شوی دی تلې دی امه خسرګنې ور باندې ظلم کوي او کاغه د دې یادونه نو کې چې غواړم طلاق واخلم چې په اسلام کې خو لا روا ده خو زمونږ د دود او دستور د مخې زمونږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته د اجازه هم نه ورکول کیږي چې هغه طلاق واخلي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تیري
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې لوي خونه په افغاني ټولنه کې میرمن ډیر په سختۍ کولای سي چې دا له دې چانه جلا سي چې غسر زو نور نه کیږي لبلې خونه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نس پیدا کولای. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې دی دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې. زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه ده، ولی هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره وه په هغې کور کې، بس کښېنه بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا موږ در سره یې، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېرېږي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېرېږي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به هم زه یو بېچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږي چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار یې ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کې وجودا شي کوشش دی وکي زحمت دی وباسي انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تیریږي زه لاره لټوم کوشش کوم کومه دی یو نگانه بل نگانه اخر خو غوښتل رسېدل دی او لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي یو انسان خو به درکو لري یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې ستاسو په سپینګیرو کې ستاسو په خپلوانو کې چې دغه میرمن رشته او دې سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو بهم زما په نظر سره د دې ژوند تیرولو څخه بیخي ژوند نه تیرول ښه دي نو ځانونه دې خلاص کړي یوه لاره دې ځان دپاره وګوري
روزو دیتا چې د متادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کیږي له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري په دې اړه استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دینی زده کړې کړي وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې شلی نه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې د ته خلع وای جدایی ورته وای په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کې دلای شي چې کله میړه د خځه د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایی د لاس ورکا یعنی یا لیوانای شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج نارغی باندې اخته شي د جوړ دول نوی یا معتاد شي په دې صورت کې خځه کولای شي د اسلامي نظام محکمه تولاله شي او په غي کې الته دیتا دا اجازه ورکوي بل چا سره وعده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا ته نوی کالو پورې ویلي ک مېړه غیاب و خځه باید ورته کینی خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس خو قوانين نه مندي دغه نه حاکم نظام خطر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کوي پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وظیفه لري او موټروان دی او بل کار کوي همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي ولی که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې ټیټې مرحلې سره مخ شوې یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزي وکړه د خلکو د کور پخلی وکړه د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي یا مثلا مکاتب یا دا سنور درو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنه د دې نه پرته بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 25 مترو باندې واوري.
ماد درزی